ای ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه خیر وسې
خوشاله اوسه یوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنه مطرح کو یو راپور چمتو شوی د راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته هر کال میلیونونه مسلمانان لمرختو تر لمر لویدو د کابو ډیر شو ورځو لپاره روژه نیسي په دې ورستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کیږي ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کیږي
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني په عامه اصطلاح پلتې ووهي نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده هم د طب له نظره غلطه ده کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې وویشي هغه د غذا لپاره ده د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
پروګرام ته خره غلې دوستانو زمنګ د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0900 22 15 50 د خبرونه د استډیو پر فیسبوک باندې هم کولای شي چې تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مهیروي همدارنګه azadiradio.org ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونه په لومړي برخه کې مونږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم او د روژې د مبارک میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر خیرات عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت ښودل چې انسان باید سالم اوسي که چیرته منګ او تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو تر روژه بم په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږو هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو ځکه تر روژې په نیولو سره وای کله چې هر انسان یو میاشت مکمله روژه ونیوله د دغه یوې میاشتې روژې په نیولو سره د د په بدن کې چې کمی اضافي وازدې دي د دې یو لسمیاشتو په جیران کې د پوټکی لاندې په دغه ګرجن موهیت کې زهرجن مواد راټول شوی وي دا به ویل کیږي او بل اخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولو روژې په واسطه پریمنزل کیږي رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي دوی په دخانیاتو روک دی نه وي دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي کله چې معده دمه شوه هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او ستاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه دا به ځي دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه حتی د دماغي حجراتو د تازه والی او د رشد لامل ګرځي د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه ته اتیروسکلروسیس وایي رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي د رګونه راویلې کوي پاکه تصفیه کوي انسان د دماغي سختو څخه ژغوري په زمن کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتېږي. نه یو خو زمونږ او ستاسو ټولنه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنګ کوو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که تر نظره ونیسو او حقیقي معنا ته یې راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کېږي، روح آرامېږي، فکر آرامېږي او حافظه ورسره پیاوړې کېږي. رازو په پوټکی باندې مخ ته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حده زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکي او د مخ ګونځې به یې له منځه لاړ شي، ځوان به شي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکي ناروغۍ رامنځته کېږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډېر غوړ او ډېر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅکه لرمه سامې بندېږي، نو هغه اضافي واز دی چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوي دي، دا به ویلی شي او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغۍ دي چې خپڅکه ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات ووایو، وایي هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یو ګولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسرایډ به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکۍ او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډېر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي، چې د ډي وي ټي په نوم باندې یادېږي، یا ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصېږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کېږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې ووایو، دغه معده سلیرش ساته چالانه ده، او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراک هم د حده زیات کوو، نو وایي چې تاسو هر غړی چې د حده زیات کار وکړي، دغه غړی استهلاک کیږي. نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارني او ماخامني، چې وایي په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، دا خپل م یو آمادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکوي، آرامش ورکوي، د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمی افرازات چې د پانکریاس غوټې په واسطه کیږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي، دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرامه وي، د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کانو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره، که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیر خور، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپل د کولمو د سرطان د پاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي، روژې د پاره الله پاک موږ او تاسو ته شرایط خې دي. هغه چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیاتی، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه بخلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه بخلاص شي، او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتنی عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغ وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي، هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرائید راټیټي او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي پنځه نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ. د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه هم باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځومه، ډیر زیات وخت نیسي. روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، کومو مسایلو ته تاسو اشاره وکړه اوریدونکو، او خوشاله اوسئ. لومړی هم ځان پېژنئ. شیر احمد د
کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه شیر احمد خان، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنو مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کېږي، د روژه ماته وروسته دا څه شی مشکل دی؟
ښه شیر احمد خان، کوم عمل خو نه لري؟ نسوار، سګرټ، د خنیاتو نه خو استفاده نه
کوي؟ یو نسوار کوم.
نسوار کوي؟ ښه. څه کاروبار کوي؟
کاروبار مې بس ټوله ورځ د کار یم، و کولر و یو پنکې منکې ته پروت یم، د مازګر در پنځو بجو نه کوم.
سمه ده، پوښتنه واخله.
سمه ده، ډېره مننه خبرونې سره وو. سړی ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. تاسو
شیر احمد خان کوشش خدا وکا چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید پروژه کې خو چون پښنمی کې د وخت را پاسې کو شپې لنډې دی ورځې وګدې دي، خپل به خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتي د ګلوکوز د سبې د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه ماته کې. په خرما کې حکمت ده، په هغه کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبېږي او د وینې جریان ته داخليږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د سردردی لمنځه لاړ شي. بل په زمین کې کوشش دې دا وکړي دا چې دا کوم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د شپاړس ول ساتو لپاره دا هم د سردردی لامل ګرځېدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هاغوی چې سګرټس کې نسوار کوي یا په نورو نشې توکو روک دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ او د نسوارو، سګرټو او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلئ خبرونه ته. ځان راپېژنئ.
د کندهار استاد سره خبرې کومه. ما د ډاکټر صاحب محترم سره دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را. هغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره شوزه، هغه خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي.
او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، ښځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه. نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
په سترګو وګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحی بڼه باندې ضعیفه وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمی او د روژه ماتې خواړه یې کمزوري وي، خپله کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو پنځه دېرش الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړی او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي. د بدشکاله لامل ګرځي او په روسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخواته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې داغې د کمښت لامل وګرځيږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل مالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري، د نږدې نه د عمومي وضعیت ارزیابي کیږي، حمل به ارزیابي کیږي، تلویزیونی معاینات به ورته کیږي، د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اقبال، راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي؟
ډېره زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخیږي. خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې د یو نه تر دوو پورې کتغونه انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډېر غوړ نه وي، ډېر ترخه نه وي، ډېرې مسالې ونه لري، ډېره مالګه ونه لري او ډېر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده تولې خواته روان دی. اکثرا موږ تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاړه ساعته دې دمه کړي او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو. وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ. هر څه چې کوي اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غوړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دې نه وروسته وای تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماتې په دوو قسمتونو باندې وویشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یوه مړۍ نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل لمونځ مو کئ، که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتې او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حد زیات زر زر خوراک کوم. په دې خوراک کې ډېر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده، د اوبو څښاک پکې ډېر زیات شي، په یو دم خوړو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل زما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حده زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي. کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پښې سست شي، یو دم بس ماغلته یا په درستاخان غوځېږي او یا د درستاخان نه پلو ځان دغه کې د ماخوستن لمونځ ترې پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي. وایي څنګه ولا زه خو د خوځېدو نه ووتم. نو په همدې خاطر باندې وایي تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفې سره وخورئ. په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړېږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی. وایي تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅکئ، داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخې اوبه خولې ته راځي، تنفسي ستونزې درته پیدا کړي، په زړه باندې فشار راوړي، د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي. تاسو وایي تر څو چې یخ وسئ، یو یو ګیلاس هغه که اوبه څکئ، چای څکئ، شربت څکئ، نظر اقتصاد ته، نظر هغه موجودت او محیط ته فرق کوي. بل وایي تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتې نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ، چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي، دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي. په ډک نس باندې مو ویده کیږئ، چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس، یعنی ترخی اوبه بیرته خولې ته راځي، د مرۍ د التهاباتو، د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځېږي. په زمین کې وای تاسو روژه ماتې نه وروسته پاسېږئ، ورزش وکئ. ورزش په کله کوئ؟ د روژه ماتې او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي، د پنځلس دقیقو نه نیولې تر یو ساعته پورې نظر شرایطو ته. خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو؟ حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ، په حویلۍ کې قدم ووهئ، وګرځېږئ. او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ، منظم یې کړئ، په همدغه جیره کې چې تر څو تاسو اوده کیږئ په مناسب اندازه سره مایات واخلی، نو دا به دا کومک وکړي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي.
او ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمونږ میلمه دی، او تاسو سره هم که پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته. ځان هم راو پیژنئ؟
سلامونه تاسو او ډاکټر فاطمه خرم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمشاد یم له زابله.
وعلیکم السلام شمشاد خان، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډاکټر فاطمه خرم، مداخلتونه د آیا پروژه کې د روژې مات څخه وروسته تراویح په خپله د دې لامل نه ګرځي چې اوس تراویح کوي؟ تراویح کوي او بیا اوس ضرورت پیدا نه شي.
ریکشه پختنم واخسته؟
بله پختنم واخسته.
شمشاد خان به موږ سره خبرونه کی او کا هغه یاري کا بپریکو نو د خبرون د لارې په تاسو توضیحات ورکه او له دې ډیره مننه مهرباني وکړئ.
ډیره پزله پوری پختنه غلی شمشاد خان وکړه. تراوی خو بهترین ورزش ته ځکه کچیرته موږ تاسو دل مانزه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره وکړو، د ملا دردونه لمنځه وړي، د ولو دردونه لمنځه وړي، د زنګونونو دردونه لمنځه وړي، او حتی د عضلاتو کوم دردونه چې رامنځته شوي دي دام لمنځه وړي. تراوی بهترین دی، د تراوو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډیر ښه دی. نو تراوی مونځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري. نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي. او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي، تهجد مو کوي، نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي. زه طرفدار یم او خدای دې موږ ته هم دا وسره کړي.
او من ډاکټر صاحب محترم، د روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته، تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ؟
وګورئ، ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردی کیږي یا بیشیمه کیږي یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرم. دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډیره غریب او فقیره ده. اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي، وی کوشش ته دی وکړي چې د روژې په جریان کې دی په سر باندې یو سپین ټوکر او چشس دسمال واچي. بل خبره دا ده که سوري ته چیرته سوري ولري، اکثرا سوري ته دی کینی. بل خپل خوبونه دی تنظیم کی. په روژه کې خو چون عبادت زیاتیږي، شپه لنډه وي، پیشنمی ته راپاسېدل او بیا بیرته د سار منځنه وروسته یا څوک ویده کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه، نو خوب ګډوډیږي. که چیرته وی دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو ساعت خوب تنظیم کړي، نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي. او په زمین کې یو شي ته چې زه باید د اوریدونکو پام راوګرځوم، هغه د زیاتو مایاتو څښاک دی. د زیات چی په پیشنمی کې چې څنګه راپاسېږي، دلته هغه بله پوښتنه مطرح کیږي چې باید په پیشنمی کې روژتیان څه وخوري. دا ډیره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړې شي. وایي تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پیشملمی کې په وخت باندې پاسېږئ. تهجدو دپاره به هم وخت وي، د اودس لپاره به هم وخت وي، او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ. یو مشکل زموږ په دغه روژتیانو رونو خویندو کې دا وي چې خویندې خو بیچارهګانې په وخت پاسېږي روژ پیشلمی تیاری، خو نارینه نه اکثر زه دا ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر و عزت الله پاک ښځو ته ورکړی، بیا کم اجر هغوی چې دا روژه تیاری، دا روژه مات یا تیاری، څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی راپاسئ. چې څنګه راپاسېږي دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې ایښي هغه خوري. وایي تاسو کوشش وکړئ په پیشلمی کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کوم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي. وجودونه لاغر او ضعیف وي. زمونږ اکثرا رونه خويندې په پیشلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپله خواږه شیان یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي، او د اتو نهو بجو کې د ولږې احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولږه باید له منځه لاړه شي، کسالت له منځه لاړ شي. دویم، یو نظر دا موجود دی په روژه پیشنمی که اکثرا روژتیان چې دي یو چای جوش یا څلور پنځه ګیلاسه شین چای سکي. دا په دې نیت سکي چې ورځ ګرمه ده، اوږده ده، راشه چې د ورځې په اوږدو کې زه تږی نه شم. ولې داسې نه ده؟ د شین چای په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده. دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې څلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي، چې دا بیا د روژه په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځېږي. نو وایي تاسو کوشش وکئ چې د زیات شین چای په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ، او په روژه پیشنمی کې کوشش دا مه کوئ چې ډېر زیات د حده زیات خواړه وخورئ. په اندازه باندې خواړه، د خپل وسې مطابق خواړه، او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تأکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې، په روژه ماتي کې او په پیشلمي کې، وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډېره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې تر څنګ ځینې ناروغان د پښتورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان که نه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د پښتورګو زنډنۍ ناروغۍ لري، د پښتورګو تیږې لري، او تیږې هم حتی غټې وي، او د دې ګواښ موجود وي چې خدای نه خواسته د روژې په نیولو سره داسې نه چې د بدن اوبه کمې شي او د دوی پښتورګو ته ضرر ورسیږي، یا هغو چې د ځیګر زندنۍ ناروغۍ لري، تور زیړی لري، یا د ځیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت ښه نه وي. ګورئ، دلته بیا هم هماغه خبره بیا تکرارېږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظره مریض باید ارزیابي شي، د هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، د هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت یې ښه و، او د روژې په نیولو سره د ده پښتورګو ته یا د ده ځیګر ته ضرر نه رسېد، روژه نیولی شي. خو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورنه کړله او د ده بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډېره مننه زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې اخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته. ځان هم راپېژنئ؟
خرګانی عبدالعزیز خبرې کوم، پکتیا ولسخه.
عبدالعزیز خان، من د روژې روغتي ګټو په اړه نن د خبرونه ځنګړې کړې، کته سره پوښتنې مهرباني وکړئ.
پښتنې مړی او د ډاکټر سره په ډېر دعاګانې سلامونه خدای دې په عمر کې برکت وکړي. دا خبره مې کوله او تاسو نو پښتنې موټر یو لري، ډېره مننه.
خوشاله اوسئ، له تاسو ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب راځو، نور اوریدونکو ته هم ور ورکو، البته دغه اوریدونکو پښتنې نه لرله، ګورو چې بل اوریدونکو کوم پښتنې لري. مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازه دی اوریو اوري. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
ژوندې اوسې تاسو او ډاکټر صاحب، تاسو تاسو مشرتابه ته اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام، تاسو هم ځان را وپېژنئ.
ژوندې اوسې کامران غمشریک مده زابل ولایت مې اړیکې نیول.
غمشری صاحب، مهرباني وکړئ، تر دې دمه به مخبرونه اوریدلې، کته سره کومه بل پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه اقبال صاحب څخه. درې پوښتنې لرم، یوه د روژې، دوه د روژې اړوند، یوه د بغیر د روژې نه. یوه پوښتنه مې دا ده چې ولې په روژه کې کله چې حامله خویندې روژه نیسی دا غوی مستقیم پا دنتل فار باندی غوی پا خاشون و پا جام باندی دا غوی علاج چیشی دا یا دلتا دا روژه لی او دا حمل ضرر دا یا تنه را چی کسنگ او بلا میده دا چی کس یو شد دا شپر میشت یا تا میشت اتا تر و اتا میشت پوری داشت اوی تا دی سپارشتن تا دا چی باید چه وکری او او پروژه کې ته احتیاط وکړي او د روژې نه بغیر اړوند پوښتنه مې دا څنګه یو ماشوم چې یو ښځه حمله کېږي او د ماشوم په د جوړش په جوړش کې دا خپل رول ادا کوي چې هغه که د خوړو د نگانۍ که د نورو پروټینونو او نورو د خوړو د اړخ څخه یا د مایاتو د اړخ څخه کوي سپارښتنه یې غواړو.
او مننه ډاکټر صاحب تاسو دا لومړی پوښتنه واخیسته؟
بله ما پوښتنه واخیسته.
او له دوی مننه. نو دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
روژه کې وګورئ مور ده چې د انسان وجود ترې جوړیږي، مور ده چې د هغې د وینې څخه د انسان عضلات، د انسان هډوکي، د انسان رګونه، د انسان ټول مکمل جوړښت، هغه جوړه چې ماشوم ته وینه راوړي، دا د مور د وجود څخه جوړیږي. نو کله چې مور د لومړي ځل نه ضعیفه وي، ټولنه زموږ ډیره غریبه ده. په اکثریت ډول سره چې موږ ګورو په افغانستان کې ښځې کم خونه دي، د کلسیم د کمبود سره مخ دي. زموږ ګاونډي هیوادونه چې د اقتصاد خاوندان دي، تیر کال راپور ورکړل شوی چې 80% کلسیم د کمبود سره مخ دي. هغه مور چې هغوی شپږ اولادونه یا اته اولادونه زیږولي وي او بیا د دې سره سره روژه هم ونیسي، د دې ماشوم هډوکي چې جوړیږي دا به د چا نه جوړیږي؟ د مور د وجود نه جوړیږي. نو کله چې په روژه کې هم کلسیم وانخلي، هم خواړه وانخلي، هم منرالونه، هم وایټامینونه وانخلي، د ده غاښونه به هم خوږیږي، عضلات به هم خوږیږي، وجود به هم خوږیږي، کسالت سره به مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې کوشش باید دا وشي چې حامله ښځه باید ښه خواړه وخوري، همیشه میاشت پر میاشت ډاکټر ته لاړه شي، ډاکټر یې باید معاینه کړي، د وینې معاینات یې باید وشي، او همیشه د حمل په جریان کې هغه درمل چې دې ته لازم دي، خصوصا د کم خونې لپاره هغه درمل چې همیشه باید دوی واخلي، کلسیم وایټامین دی باید واخلي. نو د غاښونو د دردونو څخه به مخنیوی وشي. په زمین کې دلته سوال ډیر ښکلی دی، وایي تاسو چې پیشنمه کله وکړه غاښونه پرې مینځئ، تاسو چې کله روژه ختمه کړله، روژه ماته مو کو نور خواړه نه خوړل، غاښونه ومینځئ، حتی تار پکې ووهئ. کله کله ځینې روژتیان وایي چې زموږ د خولې نه د انبر بوی د الله پاک ډیر خوښوي. اصحیح ده چې الله پاک ته د روژتي د خولې د انبر بوی بهتر او زړه پورې دی، خو راځو د نظافت مسلې ته. کله کله د خپلې د حفظ الصحې یا د حفاظت نه کول، د غاښونو نه مینځل هم د غاښونو د درد لامل ګرځېدای شي. کله کله غاښونه چینجن وي، روژه ورته بلامت شي چې هله دغه مسایل دي. نو که چیرته د غاښونو د مینځلو سره، د ښه خوړو سره، کلسیم سره هم د غاښونو دردونه موجود وي، باید یو معالج ډاکټر ته او حتی د غاښو ډاکټر ته مریض وښودل شي. دویمې پوښتنې ته راځو چې هغوی چې د شپږو نه تر اتو یا نهو میاشتو پورې حمل لري څه سپارښتنه لري؟ اولینه سپارښتنه مې دا ده چې حامله یا دوزان ښځه دا د دوو انسانانو ژوند دی، دوی ته باید یو نیم چند الا دوه چنده خواړه تیار شي، او خواړه باید معیاري خواړه وي چې هم پکې شحمیات، هم پکې کاربوهایډریټ، هم پروتین، هم منرال، یعنی هم سبزیجات موجود وي. هم باید حداقل په سلیر ساتو کې یو ځلې غوښه وخوري، میوجات باید وخوري، اوبه باید په وخت باندې وخوري، خوب یې باید پوره وي، ډېر درانه کارونه ونه کړي. نو که چیرته همدغه مسایل موږ د راتلونکي سالم ماشوم په وجود کې ارزیابي کو، بله پوښتنه دام ده
بالکل،
نو وایي د سالم مور با سالم مور با سالم ماشوم زیږوي. که چیرته مور ضعیفه وه، مور زړه وه، مور ډېر اولادونه راوړي وو، او مور د غذایي خوړو سره مخامخ وه، نو تولید او راتلونکي ماشوم به هم د ګواښ سره مخ وي. نو د همدې خاطره تبابت هم وایي چې تاسو که غواړئ چې سالم ماشوم دنیا ته راشي، بهترین عمر د اولاد راوړلو لپاره د 13 کالو پورې دی. د ډېر اولاد راوړل د ډېر منګ لرونکي مور او هغه مور چې هغه د شکر په ناروغي یا د فشار یا نورو ځندنو ناروغي باندې اخته شي د هغه ماشوم په پاینده کې سالم نه وي. نو په دې خاطر باندې میندې سالمې کوي، د میندو قدر وکوي، عزت یې وکوي، ښه خواړه ورته برابر کوي، ذهنن فکرن جسمن ماشوم به غښتلی او پیاوړی دنیا ته راځي.
مهمه او په زړه پورې سپارښتنه. ډاکټر صاحب محترم، یو اوریدونکي پوښتنه کړې چې په روژه کې تنده څنګه راکمه کړو او له کومو خوړو نه باید ګټه واخلو؟
زړه پورې پوښتنه ده. هر روژه تي دغه د خوراک او څښاک سیستم باید همدغه د روژه ماتي او د پیشنمي ترمنځ باید تنظیم کړي، او په دغه موده کې باید وای حد اقل تر 3 لیټر پورې باید د مایات واخلي. اکه خالص وبس کی، که کور کې غواله لري شړم بیا او شودس کی، که کوم شورواس کی او چې ډیره غواړه نه چایس کی، او نور ولایتو کې خوشاید د اندوانو موسم هم راغلی وي. په کابل کې خو اندوانې تر اوسه قیمت یې دار چا دوسې نه دي، خو بهترین سیرم که غواړی چې تاسو دغه کې وای هندوانه واخلئ. نو د کافی اندازه مایات اسکل دا د تند د کمبود لامل ګرځي. د کار په موده کې او د کار په ساحه کې د مستقیم لمر څخه مخامخ کېدل د هغې څخه ژغورل، او په یو ګرم محیط کې دلته و زما هغه ورونو خویندو ته سپارښتنه ده، خصوصا خویندو ته، ډیری وخت دوی په پخلنځي کې تیریږي او پخلنځي خاصم د اور او د تودوخې درجه پکې لوړه وي، دا بیچارهګانې ډیر د حرارت سره مخامخ کیږي. نو دوی باید زیاته پاملرنه وکړي چې د نورو روژتیانو په پرتله باید زیات مایات واخلي، ځکه زیاتې خولې به هېدل. دا د دې لامل ګرځي چې په پښتورګو کې خدای نخواسته تیږې جوړې نه شي. پخلنځی چې چیرته پخلی کوي کوشش دې وکړي چې کومه کړکۍ مړکۍ خلاصې، په تاناره باندې که دوی ډوډۍ پخی، په تنور باندې حد اقل ځینې کلو او دغه کې ډېر زیات غربت او مشکلات دي، یو سفرګی باید ورته جوړ کړي چې حد اقل د سوري لاندې خو اوسي. بل د نارینهو نه مې خواهش داده چې په ښځو باندې ډېر زور او زیاتیا مه کوئ. هغوی غریبانان هم روژه وي، یوازې دا نه چې ما روژه نیولې وي، اول زه باید دا د خپل ځان نه شروع کړم او بس ځان مې ببر کړی، ماښام کور ته لاړ شم چې نه ما روژه نیولې ده، دوه کتغه دې کړي ولې د درېیم نه ده کړی، دا ډوډۍ خو دې وړخ سوځېدلې، یو بهانې باید ونه شي. ځکه دغه ټول هغه علتونه دي چې دا ښځې بیچارهګانې په کور کې ماشومانې د اوبو د کمبود سره مخامخ کیږي او خولې ډېرې زیاتې بهي. نو کوشش دې دا وکړي هغه میندې اکثرا تیا ورکوي ماشوم ته، که چېرته د دوی عمومي وضعیت ښځې د نارینهو نه په دیني مسایلو کې ډېرې قوي دي او عقیدتي دي، اکثرا موږ ته راځو ډاکټر صاحب روژه څنګه ونه نیسمه. نو که چیرته میندې ماشوم ته تیا ورکوي، ماشوم یې په نس باندې وي، ضعیفه وي، د خپل مالج ډاکټر د هدایت لاندې د اقدام وکړي. د روژې په نیولو کې زه پې ډېره زیاته فابشاري کوم چې روژه فرض ده په روغ انسانانو باندې، او الله پاک هیڅ وخت دا نه خوښوي چې د روژې په نیولو سره د انسان بدن ته ضرر ورسیږي. نو په دې خاطر باندې د اوبو څښاک ډیر اړین دی، ډیر ضروری دی، او همیشه باید خپل ادرار ته وګوري چې ادرار یې باید روڼ وي، غلیز نه وي، ټینګ رنګ باید ونه لري. که په څلیرویشت ساعتو کې له دوی ادرار مخ په کمیدو شو او غلی شو، دا په دې معنی چې ده په تېره ورځ کې مایات کم اخیستي. نو پر روانه ورځ کې دی باید په کافي اندازه سره مایات واخلي. یو شی چې اکثرا د اوریدونکو پام ورته وګرځوم، هغه چې په پښتورګو کې د 5 نه تر 10 ملي پورې تیږې لري، موږ عملا لیدلې دي چې د روژې د مبارکې میاشتې په نو سره د دوی پښتورګو تیږې غورځېږي او وځي. دا یو حکمت دی د الله چې دې مسلې ته باید اوریدونکو پام وسي.
من ډاکټر صاحب محترم دوستانو یادونه کوم چې نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د روژې مبارکې میاشتې روغتیا ګټو ته ځانګړی شوی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30، او بل شمیره هم د 0998 225 55. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ.
مونږ نه کې احترامات د ازادې د ټولو کارکونکو ته وایم. ملنګ مجاهد هم د خوست نه.
او مجاهد صاحب خرغلی پروگرام ته ځان هم ځان مور او پیژند پښتنه هم مطرح کی مخکې لروجی ډاکټر صاحب پښتنه غلطیږي مهرباني وکای تاسو خپل پښتنه وکړی
ورجانې چې مخکې ډاکټر صاحب خبرې په وکی خو بدا باندې باید مفصلی خبرې دی وکی تاسو ویني په افغانستان په خوست کې یا په ټول افغانستان کې د امیدوارۍ کچه دومره اضافه شوې ده زه خپل چې کسر نه کنه اوس مثلا یو خزه ده کنه کال په کال بچیان راوړي او د پېک ساندو مزازي چې وکړه کنه نو روزه خو روزه کې هم څه به مفصل خبرې وکړي چې مطلب ده لري اقلا باید یو حد وي ته وخی دغه دیغه ریزه دی برکت او دغه ته باید حد وي ته وخی داسې مفصل خبرې وکړي چې باید یو خزه په الود مطلب ده د نیو تروري په دانه باندې یو خبرې ډيري وکړي چې د ټولو د افغانستان خلک ووري چې باور وکړي کنه چې پښتو کلو کې سپیک زیګ د افغانستان د خلکو اقتصاد وکړي د غریب وطن وکړي او د دومره چې یو تعلیم تربیه دي ته باندې یو خبرې وکړي السلام علیکم
او لتا سي ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو کوم نظر لرئ
مجاهد صاحب خو زړه پورې خبرې وکړي اسلام یو حد ټاکلې او په دې حد کې ویلی دی چې هر مور باید د ماشومانو ترمنځ حد اقل دوه کاله واټن په دې کې حکمت دا وی چې ماشوم تم دوه کاله تی ورکی د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه موجوده وي ماشوم هم غټ شي په مور هم فشار نه وي دا چې په شپږ کالو کې شپږ بچی زیږي نو په دې باندې نه ډاکټر ملامت ای کوشش باید د فیملی پلانینګ وشي هر هغه وګړی چې کم اولادونه راوړي سالم بوي او د هغې تربیت ته د هغې تنظیم ته او هغې ته به هم لاسرسی لري ځکه و یو دی وي خو سم دی وي دا چې شپږ ماشومان ولري او د هغې لباس ته د هغې مکتب ته د هغې خوراک ته د هغې ضروریاتو ته د هغې خواهشاتو ته ته ونه رسیږي دا په ټولنه کې مشکلات رامنځته کوي بل مور زړیږي مور بیچاره ګۍ په ځوانۍ کې وی شتیش کلن شپږ ماشومان راوړي سلویخ کلن اخکاری نو خواهش می ده ټولو افغانانو څخه دا ده چې کوشش دا وکړي چې د میندو صحت ته پاملرنه وکړي په وخت باندې چې ماشوم پیدا شو د سلویختې نه وروسته نسای ولادي ډاکټر ته بوزي تر څو پورې د راتلونکو اولاد څخه مخنیوي وشي دوه کاله درې کاله چې پوره شو به خواهش لره کولی شي په خپل وخت باندې ماشوم وزیږي هم به مور صحت مند دی هم به ماشوم صحت مند دی
او مننه ډاکټر صاحب رضو بلوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ کای منګه غوړې پښتنه مطرح کای چې وخت مو هم ډیر کم دی
هله
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازم دی وړي مننه
الهام ما علاقه کولای
الهام ستاسو پښتنه هم اخلو مهرباني
پښتنه همدا ده چې مثال نظام مدار ده د رحمت په حالت کې کومه خبرو کړم چې د میدان باندې تحصیل ونه کړي چې مې ده د درې وخت تحصیل عادت نه واته دا کومه کوم 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 کوم
خا ډاکټر صاحب تاسو پښتنه
وکړه
او لته سي ډیره مننه خبرونه سره وسی مې ربني ورسه
الهام صاحب لکه چې د خبرونه سره اوس په تماس شولې په روژه ماتی کې کوشش وکړه چې عادي خواړه وخوري روژه په خرما ماته کا یا په تړمو وبو باندې یو دوه درې ماړې چې دی خوړلې لاړ شخ په لمونځ او داسو کا او په روژه ماتی کې سرکړی ډیر خواږه ډیر غوړ او ډیر ترخه خوراک مخره په زمين کې په نیم نس باندې تل خواړه وخوري کلم چې په نیم نس باندې خواړو خوړل هیڅ وخت بس تاسو په معده باندې بوج نه وي تاسو به د ستړتیا احساس نه کوئ وجود به سپک وي مناسب به وي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږي په روژه ماتی کې کوشش وکړه چې د سبزیجاتو او میوجاتو څخه هم استفاده وکړي
او من ډاکټر محترم د خبرونه سلور دقیق وخت لرو به هم د روژې د روغتي ګټو په اړه ستاسو معلومات اخلو
روژه د الله پاک یو ستر نعمت دی یو ستر پیرزوینه ده او تبابت په دې نتیجې رسیدلې حتی په 1994 کال کې د کفارو یو کانګرناست او هاغوین په دې نتیجه باندې ورسېدل چې روژی نیول د زخت او ډیرو ناروغیو په مخنیوي کې کومک کوي. نو وګورئ د الله پاک هغه مهربانۍ ته چې په موږ او تاسو باندې کړې ده. یو حدیث شریف ته وایي تاسو روژه ونیسئ تر څو صحت ومومئ. تصومو تصحو. دا مسالې ته که موږ فکر وکړو روژه عصبي سیستم پیاوړی کوي، حافظه قوي کوي، د سترګو دید ورسره پراخه کیږي. هغوی چې په رګونو کې څه ستونزې لري د رګونو د خلاصوالي لامل ګرځي، د دماغي سختو مخه نیسي، د پوټکي د ښکلا لامل ګرځي. هغه کسان چې چاغ دي او خېټه یې غټه شوې وي او د تشو شاوخوا ته اضافي وازدې راده غشوي وي، که روژه په صحیح او عصري شکل سره ونیسي اویلې کیږي، سمارټ کیږي، ښایسته کیږي، ځوانیږي، د تنفسي ستونزو مخه نیول کیږي. د روژې په نیولو سره د زړه د سکتګۍ مخه نیول کیږي، د زړه ناڅاپي مړینې له منځه ځي. په ذمن کې د روژې په نیولو سره لوړ فشار کنټرولیږي. د روژې په نیولو سره د وینې غوړ اکو کولیسټرول لوړ وي که ترایګلیسرایډ لوړ وي دا کنټرولیږي. د روژې په نیولو سره هغه کسان چې شکر ته کاندید دي د شکر کچه راټیټیږي او شکر یې کنټرولیږي، او حتی په ټایپ 2 یا دویم ډول شکر باندې چاغښت له امله رامنځته کیږي نه اخته کیږي. د روژې په نیولو سره هضمي سیستم دمه کیږي، د معدې سرطانات، د معدې زخمونه، د هضمي سیستم ستونزې، قبضیت، ترخی اوبه چې خولې ته راځي، زړه جوشي، دا له منځه ځي. د روژې نیولو سره غوړینه یانه یا فټي لیور چې دی دا ویلې کیږي، د تریخو د کاڼو څخه مخنیوی کیږي. د روژې په نیولو سره حتی که چیرته موږ او تاسو وګورو دا د پانکریاس غوټه، د صفرا غوټه یا کڅوړه په خوله کې چې کومې لاړې دي دا دمه کیږي، انسان ته دماغ ورکوي، او د روژې په نیولو سره د انسان مکمل وجود پرې منزل کیږي، په سلهاو ناروغۍ له منځه ځي. هغه ناروغۍ، هغه زهریات او تسممات چې د پوټکي لاندې او په وازو کې ځای په ځای شوي وي د روژې په نیولو سره راویلې کیږي او د بدن څخه خارجیږي. د روژې په نیولو سره د زنګونونو دردونه له منځه ځي، د ملا دردونه له منځه ځي، او هغه خویندې چې هغوی په عادت محور کې ستونزې لري د روژې په نیولو سره دا ستونزې حلیږي. هغوی چې حتی بې اولاده وي، وزن یې ډیر وي، که روژه ونیسي وزن کم کړي، د روژې په نیولو سره حتی الله پاک ورته اولاد ورکوي. نو روژه داسې یو لوی نعمت دی، داسې یوه تحفه ده چې ما سره الفاظ نشته چې زه بیان کړم. نو روژه ونیسئ تر څو صحت ومومئ.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه، او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. راتلونکي خبرونه عدالت او له فساد سره مبارزه ده، او تاسو هم په خبرونه کې هم کولای شئ چې برخه واخلئ. د دې خبرونې تکرار د سه شنبه په ورځو کې مه هیروئ. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سایټ باندې کولای شئ چې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زمنګ د الله پامان.
Bye. دیکھی دیکھو